د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزابوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی په دې خبرونه کې په خبر ایجنسی کې پر پاکستاني ځواکونو د برید په شمالي وزیرستان کې د بند پاتې سو خلکو د ستونزو او په کابل سیمه او بلوچستان کې د روزګار ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوا هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه په خیبر قبایلی سیمه او پیښور کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو د وسلوالو په برید کې نه سرتیري وژل شوې دي. دا سینټ قیامه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د قبایلی سیمه او بلوچستان ځوانانو ته روزګار ورکړي او د ملیشیا یو الوتکه د یوکرین په ختیځ کې لوېدلې ده چې پکې 215 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک په گاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 نور جوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود نن سهار مشال لیډو ته ویلي پیخه بیګا شاو خوا 12 بجې د جمرود په غونډي سیمه کې شوې ده. دی وایي په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. خو آزاد سرچینې د دغه داوو سپیناوي نه کوي. مسعود جاتوی پر امنیتي سرتیرو هغه وخت بریدو شو چې هغه گشت کاوه. د حمله پړه چانه د منلې. بلخوان سهار د پیښور خار په یکتوت سیمه کې د پولیسو بګاډي د برید په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور جوبل دي. د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د خالصو اسامیو باندې په سمدستي توګه ځوانانو ته روزګار ورکړي. تیر ورځ د کمیټې غونډې ته ویل شو چې په بلوچستان او قبایلی سیمو کې 3000 اسامه خالی پرتې دي. د کمیټې غونډه د سینیټر کلسوم پروین په مشرۍ کې وشوه. د کمیټې یو غړي سینیټر سیف الله خان منګش مشال لیډو ته ویلي وزیر اعظم دوی له باور ورکړي چې ډېر زر به د قبایلی سیمو او بلوچستان د ځوانانو لپاره د روزګار بندوبست وشي. نوموړي زیاته کړه
دا خبره حکومت شوی ده دی منی با عمل کیږي اور دا خبره شوی ته را د غوتا حکومت دا فورن در ټول تنو کرے وغیرہ حکومت دا مهش دا ونی پورا حکومت دا زرت زرا مو حکومت دا امپلیمنٹ کوو ان شاء الله. کله سړی بے روزگار وي تر تر زین کې اور ته خیالات رزي خزه کله پر روزگار ون شي بیا غا پوری دلی خبرو نه حکومت دا غا بے بچی کنا دی وجه نمودا کوشش ته ان شاء الله نو کرے بو میکسیمم ان شاء الله دا غو فطور ته مو پاکستان اور فرنه لوا دا کرے ان شاء الله روزي ډیرو پسانو سره نو کرے کو.
د قبایلی سیمو د څېړنیز مرکز د یو راپور تر مخه دا وخت په قبایلی سیمو کې د بیروزګارۍ شرح له 80 تر 80 فیصده رسیدلې ده. د اسلام آباد په هوایي ډګر یو امریکایي وګړی له وسلې سره نیول شوی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا سړی ویلیم جونز نومیږي او بیګا په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر وخت ورسره یو تومانچا او کارتوس نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي 13 ورځې د نړیوالو تر سار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ویلي د رایو پلټنه به لږ تر لږه 3 ونه وخت اخلي او دا چې د دې دندې سرته رسولو لپاره په لسګونه کاري ډلې جوړې کړې دي. د ملیشیا یو مسافر وړونکې الوتکه د یوکرین په ختیځ کې لوېدلې ده. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلوه بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې سواره ټول کسان وژل شوي دي. په دې کې 215 کسان سواره وو چې پکې زیات شمیر د هالینډیانو دی. الوتکه تیره ورځ له امستردام او کوالالمپور ته روانه وه. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي الوتکه د ترهګرۍ د عمل په نتیجه کې پرېوتې ده. تر دې مخکې یو یوکرایني چارواکي دعوه کړې وه چې الوتکه په بوک نومي توغندي ویشتل شوې ده. ملتون پالو له دې توره انکار کړی دی او په یوکرایني پوځ د دې د ویشتلو تور پوره کړی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي یوکرین د الوتکې د پرېوتو لپاره پړ دی او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی. یو شمېر نړیوالو هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې د ملیشیا مسافر وړونکي الوتکې تر لوېدو وروسته د یوکرین په سر الوت نشي کولی. امریکا په یوکرین کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی چې په ختیځ یوکرین کې د ملیشیایي الوتکې د پرېوتو پلټنې وشي. د سپینې ماڼۍ ویان نن په یو بیان کې ویلي دوی پر ټولو اړوند هیوادونو او ډلو یعنی روسیې روسي پلوه بلتون پالو یوکرین ټینګار کوي چې د سمدستي اوربند ملاتړ وکړي چې د الوتکې پریوتو سیمې ته د نړیوالو پلټونکو محفوظه او بې له خنډه رسیدګي باوري شي. په غزه کې د اسرایلي پوځ د ځمکرو عملیاتو له پیل راهیسې هلته 11 فلسطینیان او یو اسرایلي سرتیری وژل شوي دي. دا عملیات له غزې پر اسرائیل د توغندیو بریدونو د ځپلو په موخه ترسره کیږي. اسرائیلی پوځ نن په یو بیان کې ویلي په عملیاتو کې د دوی دوه سرتیری جوبل شوي هم دي. تیره ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو ته د عملیاتو پیلولو هدایت ورکړی و. اسرائیلي فوج ویلي په عملیاتو کې به هغه سرنګونه په نښه کوي چې وسلهوالې اسرائیل ته د ورتګ او هلته د بریدونو لپاره کاروي. پوځ وایي د عملیات د غزې په تړانګه کې د حاکم اسلام پالې ډلې حماس ته نسکورولو په موخه نه کیږي. حماس د عملیات بې وقفانه عمل بولي او وایي یېرونکي نتایج به ولري. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون له نتنیاهو سره د خبرو په وخت په هغه ټینګار کړی دی چې د ځمکنیو عملیاتو په مهال دی دقیق اوسي. د ملګرو ملتونو مشر هم په اسرائیل غږ کړی دی چې د عملیاتو پر وخت ملکی وګړو ته زیان نه رسوي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر مسکو د واشنگتن د نیو سختو بندیزونو په اړه له یو بل سره په ټلیفون خبرې کړې دي. کرملن وایي پوتین پر روسیې د سکیورټي بندیزونو په لګولو له اوباما ژوره مایوسي وښوده او دا کار یې د واشنگتن یو بل غیر تعمیري پریکړه وبلله. دا وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له شاهین بنیر څخه واوریدل. په خبرې انسی کې د پاکستان پر افسي ځواک سوي وسلوال برید اته عسكر وژل دي. یو ځای کس د دی پی شي په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا غونډي مکې خلو په مقام باندې په ګاډي باندې ټیک کړه. پنځه سو کې هټېټه شوې کټې فایر کړې ده. ګاډي په ویشتې تقریبا ګنټې پورې مقابله شروع.
په شمالي وزیرستان کې بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له لوی شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
ډېر خلک یې نیس په علاقه کې داسې دي چې په عزیزي باندې سمینه خاتم شول سمینه ته خاتم شول. 15 جمعه چې کله عملیات کې شوي دي دغه وخت نه تر نن صدر خلک چې په وطا ایستل شوی دی.
امریکا په اوکراین کې د دې لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده چې د لویدلې او تباسوي الوتکې په اړه پلټنو ته لار هواره سي. او که د خبرونې تر پایه را سره واس نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به واوري
د مور د دنیا جنگ، د لالا او د بابا جنگ، د خانانو او غربا جنگ، د وبا او د دعا جنگ، د خلکو او د وابډا جنگ، د حکومت او د میډیا جنگ، بیا د میډیا او د میډیا جنگ، انډر جنگ، په بارډر جنگ، مونږ بس د کورته جنگونه نه ته تکې.
د دې هر څوري دوته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک پر موټرو برید کړی دی چې پکې اته سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوی دی. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان مسعود وایي چې پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډۍ سیمه کې شوی ده. د دې په خبره په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوی او درې نیول شوی دي. د برید پړه چا نه ده منلې. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 شپه خوښه 12 بجې د خیبر ایجنسی په جمرود غونډې سیمه کې وسلوالو د اف سی ځواک په ګاډو باندې د وړو او لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د اف سی اته سرتیری ووژل شول او درې پکې جوبل شوي دي او دوه ګاډي هم سوځول شوي دي. دوی وایي چې په اف سی ځواک باندې دا بریدونه په داسې حال کې وشول چې دوی په غونډې سرک باندې په خپل ګاډو کې گشت کولو. نوموړي د اف سي ځواک په حواله وویل چې په دې جګړه کې په ځوابي کاروایي کې څلور وسلوال هم وژل دي او درې ژوندۍ نیول دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. د غونډې سیمې خلک وایي چې د بریدونو سره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر دوه ساعتو پورې دوام لرلو او د اف سي کلا نه هم د وسلوالو په پټنځینو باندې ګولباري کېدل او د لویو ډزو اوازونه اورېدل. د دغې پیښې په هکله د غونډې سیمې یو تن ګولباز مشال ریډیو ته وایي:
داسې کار و چې بېګا چې په ګډ باندې وو د ملیشیا والا دا غونډې مکېخېلو په مقام باندې په ګوډي باندې ټیک کړی. نو بس یو دوه چکونه کیسه وي دغه پنځه سو کې اټې ته شوې کټې فایر کړې ګاډۍ پرې ویشتې غونډ شوې دا چکونه تقریبا ګھنٹے پورې مقابله شروع وه. کنه په علاقه کې کرفی نسل شوی او بس چې شروع کړی خلکو تلاشۍ ما خالي وو چا باندې شکر سي گرفتار کړي.
پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د غونډې سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او دلته یې کرفیو لګولې ده او د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. تیره میاشت په جمرود سیمه کې په درې بیلابیلو پیښو کې خواوشا اووه خاصدار وژل شوي وو او د هغې وروستو په جمرود کې د یوې ورځې دپاره کرفیو لګول شوی وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خبر ایجنسی څخه به شمالي وزیرستان تولار سهلته د پوزي عملیاتو لکبل په لکونه خلک به کور سوي دي. خو شاوخوا دوه لکه اداسي خلک هم ستا چې لا هم د وزیرستان په بیلابل سمو کې بند پاتې دي. دوی وای ستونزې ډېرې زیاتې دي. د دوی په خبره د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز په بمباریو کې دوی ته هم ځاني او مالی تاوانونه ور په برخه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د پاتې سوي ولس د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر رپورت لري.
که یو اړخته دولتي شمیرې تر مخه شمالي وزیرستانه د فوزي عملیاتو څخه د 900,000 نه زیات خلک بے کوره شوي، نو بل طرف ته د ځایي انتظامیې د شمیرې تر مخه تحصیل رزمک، ګاډیوم، دوسلی، د تاخیل، شواس، پینوام او میرعلي تحصیل د قبیلې د 200,000 نه زیات خلک لا هم په خپلو سیمو کې پاتې دي. دغو سیمو نه یو شمیر کسان چې مشال ریډیو سره یې رابطې شوي وایي د ژوند په هره برخه کې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د دوی په وینا د ناروغانو لپاره ډاکټران یا روغتونونه نه لري، د خوراکي توکو رسد لپاره لارې بندي او وسلوالو خلاف فوس په بمبار کې هم ورته ځاني مالی تلفات اوړي. تیره ورځ د داتا خیلو زوی سیمې یو مشر میرزل په وینا د جنگی الوتکو په بمبار کې د سیمې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. خو فوز بیا ویلی و 15 وسلوال یې په دغه بمبار کې وژلي ول. سب ډویژن رزمک شاخی مارو سیدون کې ګلاعظم مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل دومره ستونزې ورته جوړې شوې چې د بیانولو هم بهر دي.
پکاټ بندی دی مور درته افریق دی ډاکټر تانه سره ولای و 3 دني خوراکي مواد دي څه هوا که سم ته ډونه نه رسیږي چې کیمو پرې واز بندي و ډېر خلک انیس په علاقې سره داس کی چې په ورځي باندې تنینا خاتم خپل تنینا ته خاتم خپل 15 جون نه چې کله ها عملیات کې ریفي دي دا وخت نه تر نن صدر خلک کیم دی وتا ای څه وایي تا یم مور و د تخیل ته د خوراکي مواد د پورا د لیار طریقې جوړ شي نو چې کله هم یزول د تخیل ته سامان ته لور شي یا اراده وکي نو اج دی
شرایاز خانوائی سو سو ورځې په لوګه کې تیرې کړې او سیمې څخه چې کم خلک وتلي هغه کورونو کې چې وسلوال پټ شي نو امنیتي ځواکونه یې ورته وران کړي.
یبان بجلی خو څه شکر شوی دی کنه دا وایي دا غا تنظیم نشته په شکانه شپږ ورځې په خدای کا سم کا مړی خوړل یا شپږ ورځې هغه وچا مړی به چې چیرې پته شلی و امیر به غوغه تا ور کوله هغه غوغه مړی نه دی په پښتې دیشا تا غاټ له هغه مې بدن او خوړه چې گزارم په غوښه دی شپږ جمع ورځ بعد چې کله پاودیون روغلل کارمل و غاو دی امیر وایس کړی چې رنا یو یار وایس کړی دینا بعد شه خاروق ماروق کی وریجه مریجه یار وکړي چې دایز دل تا اخري کنه ایسه مشکری نه هو د غاز دروازه خلوصې دی بیا به طالبون په زیر پسې شوی دی کنه دیوا جناب دی هغه کرینا ډنګ سلطانا دایته اپ کېر شه غری شي یا سشن شي کنه په دې په واجه سره بیا عوام یا په شروش څنګه په دې بمبارۍ په غاش اکثر عوام ډېر په شخرو پیږي کنه.
د دتا خیلو سیدون کې محمد رحیم د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې کلاچه بمبار کیږي نو سخت پیرا کی وی او ما شومان یہ ذہنی متاثر شوی
بیان جا تھے میں تے کلا سٹیڈی کلا ورزی وی لگا ڈر خالتا تکلیف کلا دگا کچل یار بان جی یار سیمنگ ای دو جے رضا متی تیم جی تو دس تیم کے تے کھلتی سی
پدیاڑا مو چکلا پبنو او میران شاہ کے دامنیاتی چاروا کو نو پختل نو دفو زنا چاروا کو دنام نا خودلو پشرت مشال ریڈیو تا دمرا ضرور وے فوز دا وسلا والو خلاف عملیات کوی او ترخ پلا وسا پورا ہسا کوی چی سیما دا وسلا والو سخا پاکا کڑی او زائی خلکو تا ستاوان ہم نورسی تیر ورز بنو کے دا پاکستان فوز کیمپ کمانڈر بریگیڈیر مختیار مشال ریڈیو سرا پیوا مرکا کے ویلی وو ہر اغا کس چی دا شمالی وزیرستان سرا تعلق وی او خپلا سیما کے پاتے شوی وی ورتبا دراشن او نور و سہولتوں بندوبست کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا د سینټ قائمه کمیټي وفاقي حکومت ته ویلي چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د خالصوي اسامي بیرته ډکی کې او ځوانان دي په کار وګماري د دوی په وینا د ځکه چې بلوچستان او قبایلي سیمې شاته پاتې دي او خلګې د محرومۍ ښکار دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت پروز د کابینې سیکرټریټ لپاره د سینټ قائمه کمیټۍ وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په فاټا او بلوچستان کې د 3000 خالی پرتی اسامۍ زر تر زره ډکې کړي. د قائمه کمیټۍ غونډه د چیر پرسن سینیټر کلسوم پروین په مشرۍ کې وشوه. په دې موقع د کمیټۍ غړو وی چې کله یو ځوان بیروزګار وي نو فکر یې منفي حل او زلو پلو ګرځي او دارنګ نقصان یې د هغه تن سره سره د ملک ته هم رسي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قائمه کمیټۍ یو غړی سینیټر سیف الله خان بنگش اوی چې د دوی د تجویزونو وروسته حکومت دوی ته باور ورکړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف په ډیر زر په قبایلی سیمو او په بلوچستان کې نوکری اعلان کړي. نو موړی وای
دا خبره حکومت شوی ده د منی به عمل کیږي او دا خبره شوی ده چې دا غوتا حکومت دا فورن د ټول ته نوکری او غیره حکومت مهیش دا باندې پورا حکومت دا زر ته زر مو حکومت دا امپلیمنت هو ان شاء الله. سړی بے روزگار وي تر تر ذهن کې ورته خیالات راځي خو کله پر روزگار ونشي بیا هغه پوری
کله چې مشال ریډیو په دې باب له قبایلی چارو ته ځیکار محب وزیر نو پوښتل نو هغه اووی حکومت له پکار وو چې په فاټا کې یې نوې نوکری پیدا کړې وي ځکه چې د فاټا اولس کې ډیر صلاحیتونه شته دي او که دوی ته روزګار ورنکړل شو نو دوی دا خپل صلاحیتونه بیا په نور لارو کاروي.
ټول ملک کې د بیروزګارۍ څه کم ریشو دا یا کم اوسط ته هغه په نسبت په فاټا کې موږ د بیروزګارۍ دا ریشو ډیر زیات اوچت دی او د هغه نتیجې د ملک د تیرو لسو دولسو کلونو راسته په مختلف شکلونو کې برداشت کوي هم د دهشتګردۍ په شکل کې د بدامنۍ په شکل کې. نو په داسې صورت کې د ملک ته د ریاست واکدارانو ته پکار وو چې نوې نوې اسامیانې پیدا کړې وې. زه به دا ووایم د اوښ په خوله کې د زیرې په برابره لږه ډېره فایده به وشي. یعنې دا بېروزګاري دومره زیاته ده چې په دې 3000 نوکرو یا په دې کې هم د 1500 په نوکرۍ باندې
د فارسی یا فاٹا ریسرچ سینٹر د یو راپور تر مخه چې دا وخت په فاٹا کې د بیروزګاری شرح د شپیتنا تر 80% پورې رسیدلې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات کوي. د سیمې له وسلوالو تر پاکولو وروسته حکومت په پام کې لري چې تر څو کلونو هلته شاوخوا 1.5 لک سرتیری وساتي. بلومبرګ وپاڼې وایي چې خو د دې سرتیرو په قبایلي سیمو کې د ساتلو لګښتونه پاکستان نسي پوره کولای نو ځکه یې له امریکا سره خبرې پیل کړې دي. د دې لیکنې غټ ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼه د پاکستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي جنګي ځواکونه له افغانستانه وځي پاکستان د امریکې په مرستو په خپلو شمال لویدیځو سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنګ کوي. یو پاکستانی دفاعي چارواکي په واشنگټن کې د وی مرکې پر مهال ویلي که په شمالي وزیرستان کې اوس مهال عملیات چې د ترهګرو د ځپلو لپاره پیل شوي ختم هم شي پاکستان به بیا هم تر 2018 کال پورې د 1.5 لک په شاوخوا کې پوځیان په شمالي وزیرستان کې ساتل غواړي. بلومبرګ ویبپاڼې د دغه پاکستانی دفاعي چارواکي نوم نه دی اخیستی خو په حواله لیکي چې د پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې موجودیت په افغانستان کې هم د ثبات تر وصلو سره کومک کوي نو ځکه پاکستان د امریکې سره مذاکرات پیل کړي کړي چې دوی په یوازې ځان په خپل کمزوري اقتصاد دغه خرچ نه شي برداشت کولی، نو ځکه امریکا د ورسره د کال په حساب یو اندازه مرستې وکړي. خو په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر وایي امریکا د 2002 کال راهیسې د پاکستان سره په دې نوم چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي د بلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو د اوسنیو مرستو تقاضا حیرانوونکې ده. نوموړی وایي پاکستان د افغانستان سره د هغې پولې د ثبات لپاره پیسې غواړي چې په خپله د دې هیواد استخباراتي ادارې بې ثباته کړې ده. د نوموړي اشاره د امریکایي استخباراتي ادارې هغو انګیرنو ته وه چې وایي ایس آی د طالبانو د ځنو ډلو حقاني شبکې او د ځنو نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي او دغه ډلې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو خلاف جنګیږي. کریستین فیر وایي امریکا به ښایي د پاکستان د مرستو غوښتنې ومني ځکه چې د اوباما انتظامیه د پاکستان د جوهري وسلو خوندیتوب ته اندېښمنه ده. نوموړي وایي امریکا تل د تحریک طالبان د ختمولو په موخه پاکستان سره مرسته کوي، خو دا داسې دي لکه دوی یو چاته پیسې ورکوي چې د کور د چمن واښه وریبه، خو هغه تن په چمن کې نور واښه هم وکړي. بلومبرګ وبپاڼه لیکي چې امریکې په تیرو 12 کلونو کې پاکستان سره د 28 بلیونو ډالرو مرسته کړې ده.
په پاکستان کې وخت پر وخت د ورکړل سوو کسانو مقدمه په اړه رسنۍ رپورټونه خبروي. د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري په دې مقدمه کې ځینې فیصلې اورولې وي، خو پر عدالتي حکمونو سربیره هغه کسان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي چې د خلکو ورکولو تور پرې لګول شوی دی. سپریم کورټ په خپل یو امر کې د پاکستان امنیتي استخباراتي ادارو د خلکو په ورکولو تورن کړی دی. پر دې البته حکومت تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی. د دې لامل څه کېدای سي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ګلایاس ریپورت تاسو ته مرړو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منظوري وروسته د لا درکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیات یې کړه.
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں،
موږ د ډېر څه سارې نه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتول کیږي او کورنو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړي دي.
قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لا درکړل شوو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لا درکړل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوی. د پاکستان سپریم کورټ تیر میاشت یو لوی بنچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلیدې شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لا درکه کړل شوو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او کارپو شایق حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دې واقع سره غالباً سرګیدې شي چې موږ وسوک سره غوسنه شو چې یو جذباتي لګاوې وي، ځکه چې هغې خپله بلوچستان سره هم تعلق ساتلو. په هغې چې کل نتلي دي واقعي دا ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. که دا حکومت ته موږ وګورو، دا حکومت خلک لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف، هغه دې معاملے کې ډېر پیش پیش و. خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې دا خلک کله اپوزیشن کې وي، نو یو خدا ده چې سیاست هم کوم نه وي، د اپوزیشن خپلې تقاضي هم وي.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوا به د لا درکه کړل شوو کسانو معاملې په اړه څه نه څه راتلو، خو د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معامله کې دلچسپي اخیستی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وایي
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش،
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا هیڅ نه کیږي. تر سوچ د عدالتونو خبره ده، نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخي ایره کړې.
قسم د آزادو ذرایعو نه د لا درکه کړل شوو کسانو کره شمېره نه ده بډاګه شوې، خو په دې لړ کې د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2011 کال نه واخلې تر روان کال جنوري میاشتې پورې 1315 مقدمې درج کړل شوې دي.
ګولایازو نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې په داسې حال کې د پارلماني جمهوري نظام او وړاندیز کړی دی چې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو پایلو پر سر په هیواد کې لانجره او د دواړو نماندانو پر یو بل د درغلیو تورونه پورې کړی دی. په لیکنه کې راغلي له نوي نظام سره به نه یوازې بایلونکي نوماند په سیاسي بهیر کې برخه ولري، بلکې د ولسمشر او وزیر اعظم واک به هم معلوم سي. د مقالی غټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په نېشنل پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله ارمنټا وردز ورتلی کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز ورکړی دی. له دې نظام سره به د هیواد مضبوط صدارتي حکومتي نظام بدل شي او د توازن لپاره به وزیر اعظم مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت مخالفو صدارتي امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی په انتخاباتو کې پر یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. لیکواله لیکي په کابل کې د څو ساعت لپاره تر خبرو اترو وروسته کری دواړه طرفونه په دې رضا کړل چې د ووټونو ډیټیا حساب کتاب د ملګرو ملتونو تر انتظام لاندې بیا وشي او دا چې نوې طریقه کار باندې باقاعده دستخط وکړي. هولیکوالا د دې لپاره امریکا ذمہ‌وار بولی چې د جورج ډبلیو بوش انتظامی افغان ولسمشر ته د پاچا په شان اختیارات ورکړل او حامد کرزی په خپل خوخه د هیواد ولسمشر وټاکلو. د لیکوالې په خبره د مایوس کونه نتیجې ورکړې چې حامد کرزی کمزوري او زورواکا ثابت شو. لیکواله د نوي راضینامې په حق له د نیویارک ټایمز ورځپاڼې حواله ورکوي او لیکي چې د نوي راضینامې لمخې ناکام امیدوار او یاداغه لخوان مول شوی تن به د حکومت چیف ایگزیکټیو وي چې اختیارات به وروسته ټاکل کیږي. د دې مقصد ناکام امیدوار ته باور ورکول دي چې د ملاتړو ترڅنګ باغ په سیاسي نظام کې مهم رول لري. دغه تړون په اوږدمهاله موده کې د افغانستان موجوده حکومتي نظام کې د بدلون خبره کوي، خو د رسپانې په خبره پارلماني نظام او یاداغې نمول بدل باندې اوس هم رضامندي نه دل خودل شوی او په اوسني نظام کې بدلون سره متنازعه کېدی شي. خو لیکواله په کرسچن ساينس مانیټر رسپانه کې د ډان مرفي لخلي لیکي چې دا وخت دا هر څه یوازې تر نظریاتي حده کېدی شي. دا ویل ګران دي چې دا هر څه ممکن دي که څنګه. دا به په دې منحصر وي چې آیا ولسمشر به د خپل لوز احترام وکړل شي او خپل قوي پوزیشن کمزوري کولو ته به تیار وي که څنګه. لیکواله لیکي په کینبرا ټایمز کې لیکوالان ویلیام میلی او نعمت الله ابراهیمی بیانوي چې ولې عبدالله عبدالله داسې احساسوي چې دوکه ورسره شوې ده. د هغوی په خبره د درغلو په اړه شک هغه وخت پیدا شو چې د رایو مرکزونه تر تړل کېدلو دوه ګنټو وروسته د خپلواک انتخاباتي کمیشن مشر یوسف نورستانی اعلان وکړ چې له 1 میلیون نه زیاتو خلکو ووټونه ورکړي دي. له دغه اعلان سره شکونه ځکه پیدا شو چې دا آزادو سرچینو تر مخه د لومړي پړاو په پرتله د رایو ورکوونکو شمیر کم و او دا چې کمیشن دومره زر دغه اندازه د لګولو صلاحیت نه لري. لیکواله د رویټرز خبری ایجنس په حواله وایي چې کېدی شي په پرمخت تللو کې مشکلات مخې ته راشلي. که څه هم دا 2 میلیونو ووټونو بیا شمېر کولو وړاندیز هغه څه دي چې دواړه خواوې آرامه کړي دي. د دغه وړاندیز مقصد نه یوازې غیر قانوني ووټونه لري کول دي، بلکې د اتحادي حکومت جوړه خوم دي چې پکې صدر او وزیر اعظم دواړه خپل اختیارات لري. خو لیکواله لیکي په افغانستان کې به په دې کار ډېر وخت لګي او داسې واضح اشاره هم نشته چې ناسم ووټونه به څنګه پیژندل او لري کیږي.
امریکا په اوکرين کې د دې لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده چې د لویدلي او تباسي الوتکې په اړه پلټون ته لار هواره سي. په دې ملایشي الوتکې کې 295 کسان ووژل سو. په دې اړه تفصیل لیولند د میورست. د سپین ماڼۍ ویاند جارج ارنست په یو بیان کې ویلي چې دوی پر روس پلو بیلتون غوښتونکو او اوکراین ژغ کوي چې په چټکه توګه له اوربند سره مرسته وکړي. د جارج ارنست په وینا د دې سمدستي اوربند لمخې به د تلاره هواره سي چې د هغې الوتکې د لویدو په اړه پلټنې وسي، په کوم کې چې شاوخوا 298 کسان ووژل سو. د الوتکه د پنځشنبه په ورځ د اوکراین په هغه سیمه کې ولوېده چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وویل دا د یو ترهګریز عمل پایله ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون کې ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ویلي چې د پیښې له ځایه ثبوتونه باید په هیڅ صورت هم لري نه کړل سي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر باراک اوباما له خولې ویلي چې امریکا د دې الوتکې د لویدو په اړه د باوري نړیوالو پلټنو په لړ کې مرستو ته چمتو ده. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې دا یو ډیره سخت خفه کوونکې حادثه وبلله او خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو ته یې وویل چې امریکایي کارپوهان به د دې پیښې په پلټنو کې ورسره مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د الوتکه لمځکې په توغول سوي توغندي وشتل سوې ده، خو دا نه دي ویل سوي چې دا توغندی چا او له کومه ځایه توغولی و. د ملایشیا د الوتکه د هالند له پلازمینې امستردم څخه د ملایشیا پلازمینې کوالالمپور ته 10,000 متر لوړه پرواز کوي. روس پلو بیلتون غشتونکو ویلي چې دوی دومره لوړه الوتکه نه سوای وشتلی، بلکې د دوی په وینا دا کار د اوکراین پوځ کړی دی. په عین حال کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې الوتکې د لویدو پړه پر اوکراین اچولې ده. نوموړي په ماسکو کې د کابینې غونډې ته ویلي چې که د ده په وینا په اوکراین کې امن وای او د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمو کې پوځي عملیات نه وای، نو به داسې پیښه نه وای رامنځته سوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي چې د دې پیښې دې بشپړه نړیوالې پلټنې وسي، او برتانیا بیا په دې هڅه کې ده چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په بیړنۍ غونډه کې بحث وسي. مشال ریډیو ته غوږ یاست، وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوې. شاهین بنرې به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې واستوالو د ایف سی ځواک په ګاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 نور جوبل دي. بل خوان انصار د پیښور ښار په یکتوت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د برید په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور جوبل شوی دي. د سینټ قیامه کمیټې وفاقي حکومت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو بلوچستان کې د په خالی شو اسامیو باندې په سمدستي توګه ځوانانو ته روزګار ورکړي. د اسلام آباد په هوایي ډګر یو امریکایي وګړی له وسلې سره نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لا په دې اړه سندي ویلي. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تیر ورځې د نړیوالو تر سار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیون رایو پلټنه پیل کړې ده. د مرستې کارکوونکو په یوکرین کې د ملیشیا د لویدلې الوتکې د زینه دویم بلیک باکس ترلاسه کړی دی. د الوتکه چې د چهارشنبه په ورځ له امستردمه کوالالمپور ته په سفر وه د یوکرین په ختیځ کې لویدلې ده. په الوتکه کې سپاره ټول 295 کسان وژل شوي دي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي الوتکه د ترهګرۍ د عمل په نتیجه کې پرېوتې ده. په غزه کې د اسرایلي پوځ د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې هلته 11 فلسطینیان او یو اسرایلي وژل شوي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنری وړاندې کاو. او سم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورسپانې لوستې دي او غټه کې ورڅخه راغونډ کړې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات روان دي، او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ترهګری پر ضد د جنگ د کال 1915 او یو او یایم د جنگونو نه لوی جنگ ګرځولې دي. اداریه وړاندې لیکي د شمالي وزیرستان د اپریشن ګڼ شمېر اړخونه دي، د کوم د ختمون لپاره چې د کراچۍ په شمول چرته چرته چې ترهګر دي د هغوی پر ضد اپریشن روان دي، او د دې مسلې ختمون او دینه د متاثر خلکو مرسته او کومک کول یقینا چې ټول قام او حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې د دې مسلې د حل لپاره سیاسي او پوځي مشوروالي په رابطه کې دي، او په دې لړ کې د زیارت پورز وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات هم شوی دی. ادارې اخر کې لیکي سبا خوي که په دې موقع ټول سیاسي او ولسی قوتونه هم د قومي بقا لپاره یو موټی شوي وي چې دا ملک او ولس د ترهګرې د لوی عذاب نه خلاص کړي، او د دې لقبل چې کوم خلک متاثر شوي دي د هغوی د مرستې لپاره پوره پوره اقدامات وکړي. د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د شمال وزیرستان بې کور شوي خلکو لا علاج لپاره د حکومت لخوا د ډاکټرانو لیږلو سره به یقینا دغه خلکو ته اسانۍ پیدا شي. خو بدقسمتي دار چې دا ډاکټران درې درې ورځو لپاره لیږلې شي چې ورسره مریضانو ته د صحت سم سہولتونه نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي چې د متاثرینو کې د زیاتره خلکو دومره پیچیده او خطرناکې بیماری نه وي، بلکې عام وبایي او موسمي بیماری وي، د کومې لپاره چې یو عام ډاکټر هم پوره وي او د لوی سپیشلیست ضرورت نشته. خو پکار ده چې د درې ورځو په ځای د ډاکټرانو وخت کم از کم 2-3 اونۍ کړي، او ورسره ورسره د دوی د اوسېدو هم سم انتظام وکړي شي. ادارې اخر کې لیکي چې په دې ورځو کې یو په تلو او بل پر اتلو لګي، او دارنګ د علاج لپاره یوازې یو ورځ پاتې شي. نو خو به دا وي چې حکومت دې ټول صورتحال ته نظر وکړي، نو ورسره به متاثرینو ته د علاج ښه او غوره اسانۍ په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان په افغانستان کې یو پاکستانی خبریال فیض الله خان ته اورول سوی سزا غندلې ده. نوموړی په ناقانون توګه افغانستان ته تللی و او ورته عدالت د څلورو کلونو د بند سزا واوروله. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي دفتر خبرداري پاړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو غټه کې ګلایا ځوړند کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز او د پاکستان غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک د پاکستان یو خبریال فیض الله خان ته په افغانستان کې د څلورو کالو د بند سزا غندلې ده. په فیض الله تور و چې د طالبانو په اړه څېړنو لپاره په غیر قانوني توګه افغانستان ته داخل شوی و. د سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو تنظیمونو د عدالت لخوا د سخت سزا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په دې کې لومړی دا چې آیا هغو بهرنیو خبریالانو ته دا یو پیغام دی چې ضروري سفري دستاویزات نه لري، دویم آیا هغه بهرنیو خبرانو ته خبرداري ورکول دي چې د حساسو موضوعاتو په حق له په رپورټونو کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو حالاتو کې دغه سزا نامناسبه ده او دا د اپیل د لارې ختم کړل شي. د غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې د یو خبریال لپاره داسې قسمه سزا رسوایی وي. همدارس د ایشیا لپاره د بی پولی خبریالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل وایي چې د دې سخت سزا په شا استخباراتي ادارې کې دی شي او دا پوښتنه هم راپورته کړي چې ولې د مقامی عدالت پر ځای په فوزی عدالت کې مقدمه واورول شوه. خټک او اسماعیل په افغان چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو لپاره د ویزی اخستل اسانه کړل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو جاج اخستون کې د امریکا انسپکټر جنرال دفتر د یو خط د لارې خبرداري ورکړي چې د فوزی انجینرانو لخوا په بیړه کې افغان ځواکونو لپاره جوړ کړل شوي په سوونو ودانو کې داسې مواد استعمال شوي چې ډېر زر اور اخستی شي. ورځپاڼه لیکي چې د دغو ودانو شمېره 1500 او 290 ده او دا ټولې ودانۍ د گنبد په شکل کې دي. په دې کې یوازې 1500 او ودانو کې هغه مواد استعمال شوی وو چې د نړیوالو معیار مطابق وو. ورسپان زیاتوي چې د 800 ودانو معیار ښه کولو لپاره هرې ځلې روان دي، خو په دې کې 215 ودانۍ به د ځینو ستونزو له وجې نړیوال مطابق نه وي. ورسپان لیکي چې د انسپکټر جنرال دفتر په لومړي ځل د 2013 کال د اپریل په میاشت کې اندېښنې ښودلې وې او دا ویلي وو چې په ودانو کې استعمالیدونکي مواد خطرناک دي. په دغه میاشت کې فوزي چارواکو په دې سلا شوي وو چې د دغه موادو استعمال به بند کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې افغانستان او پاکستان په دواړو هیوادونو کې پر انتیاب پسندانو فشار وانه چوي، نو د القاعده په افغانستان کې د بیرته راغونډېدو خطر دی او دوی به پر امریکا د بریدونو هڅه لسره پیل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې پوځي کمانډانانو سپینې ماڼۍ ته داسې هیڅ وړاندیز نه و کړی چې ګواکې په 2010 کال کې دی له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه راوستل شي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د امریکا ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس وایي جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سینټ پوځي خدمتونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل چې د امریکا او افغانستان پوځي مشرانو د خبرې ته لومړیتوب ورکولی چې ګواکې امریکایي چارواکي ته په 2010 کال کې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه مبهمه خبر وکړي او دښمن ته دی داسې وی اشاره نور کوي چې ګواکې نړیوال ځواکونه وځي. جنرال جوزف ډنفورد ته امریکا د پوځ راتلونکي مشر ټاکل شوی او هم په دې لړ کې نوموړي د سینټ کمیټې ته وړاندې شو. نوموړي کمیټې ته وویل چې د افغانستان پوځ به تر 2010 کال پورې په خپل سر د دې جوګه نسی چې پر القاعده مناسبه فشار واچوي. د زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان پر انتها پسندانو فشار ونه ساتي، نو داسې زیات خطر سته چې القاعده دی په افغانستان کې بیرته راغونډ شي او پر امریکا د بریدونو هڅې لسره پیل کړي. جنرال جوزف کمیټې ته دا هم وویل چې که امریکا افغانستان ته په 2014 کال کې د مرستو ورکولو فیصله کوي، نو بیا چارواکو ته پکار ده په دې اړه اوس لا بحث شروع کړي چې دارنګه له کابل د باندې د جګړې لپاره د امریکا ځانګړي ځواکونه اماده وي. جنرال جوزف زیاته کړه چې سږ کال او راتلونکي کال کې له افغانستانه به په کوم رفتار سره ځواکونه راوځي له دې سره د اتفاق کوي، خو چې کله د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین د خبره تر پوښتنې لاندې راوستله، نو نوموړي وویل چې د پخپله او نورو پوځي مشرانو د 2014 کال تر پایه په مکمل توګه د ځواکونو د را ایستلو لپاره د یوې دقیقې نیټې د اعلانولو وړاندیز نه و کړی. د زیاته کړه چې فوجي مشرانو د خبرې ته لومړیتوب ورکولی چې دا فیصله مځکني حالاتو، د افغان فوج وړتیاو، د اورپکو ګواښونو او د افغان حکومت پرمختګ ته په کتو سر وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا جنرال جوزف کمیټي تول چې په افغانستان کې د کامیابی مهمه نقطه د پاکستان پر صلاحیت او د دې هیواد پر دې خواهش ولاړه ده چې په سرحدي سیمو کې د اورپکو پر ضد کاروای وکړي. د دې په وینا پاکستان د اورپکو پر ضد لږ څه کامیابی ترلاسه کړې، خو البته پر حقانی شبکې ډېر لږ اغېز کړی دی. کله چې له جنرال جوزف ډنفرد څخه د پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکاري په اړه وپوښتل شو، نو هغه په جواب کې وویل د په فکر د همکاري بیخي لاندې سطح ته رسیدلې ده.
عبدالحی کاکړو د قبایلی سیمې خیبر د لوی شلمان شینپوخ کلی اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته د خیبر د نور سیمو په څیر پرمختیایي کارونه نه کیږي او دا چې ولس له یو شمیر سنتیاو بې برخه دی. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې هلته ولس ته د روغتیا، تعلیم، اوبو او سړکونو سنتیاوې برابر کړي. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی د لوشلمان شینپوخ کلی اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې کوم ترقیاتي کارونه نه دي شوي او یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. دوی وایي چې دا اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د لوشلمان یو مشر ملک میر عالم جان مشال ریډیو ته وایي:
اول هسپتال نشته او موږ ته چې ایمرجنسی کیس پیدا شي کنه موږ لنډې کوتل ته ونه رسو، په لار کې راته یو وکیل منګه دا سوال کو چې موږ د شینپوخ کې هسپتال منظور شي.
او د یاد سیمې او بل تن حاجی ملنګ هم د خپل ستونزو په حق لبو ویل:
زمونږ په کلی کې هغه اړه دې غړه د خوړنا مونږه پراته کلي او کورونه او پټي دواړه طرفه مونږ ته د باري غټ ضرورت دی چې عام د کلی او عام د پټو دومره نسخه دا تیر شوی کار کې زمونږ شوی دی. بل چې لار چې کوم ده، سړک چې کوم دی، حکومت چې کوم تیر کړی دی، د سیند په غاړه باندې سړک تیر شوی دی او هغه سړک چې څومره غر دی ټول سړک ته رالوېدلی دی، لار بېخي نشته.
د لوشلمان شینپوخ کلي د خلکو د ستونزو په هکله مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسۍ ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ په کالنی ترقیاتی پروګرام کې د لوشلمان سیمه شامل کړې ده او د روژې نه پس په دلته سروي کوو او د دغې سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو پوره هڅه کوو او دلته به یو شمیر ترقیاتی کارونه کوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمدرنو اوریدونکو، ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تر اړوند د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر تیاروي.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، ناراډیو کمال دی او زم سورسک شمال فریادی د دې څخه وړاندې یز خپل برغزو پیل کړم. نور کارونه پرېږ دی او دواړه غوګونه زما ولور تکي. ولی چې نن ما بیا د ډیرو غرابي غرابي روزه ماتي پېښلمیاتي خبرونو او راپورونو سره سره اختریاتي خبرونو هم راوړي دي. د دې خبرونو د اوریدلو سره سم ستاسو هغه مازغه چې د مخلا د میرمنو او کوشنیانو فرمایشونو خوړلې دي یو پاو به نور هم و خوړل سي. زمون خو کار د مازغو خوړل او سټل دي. که تاسو د سورسک فریادي خبرونه، د توتکی راپورونه او د ګورګین مرچکی سلامونه همدارنګ په شوق اوریدل، نو زه زیرې در کوم چې ډیر ژر به ستاسو دا باقي مانده مازغه هم و خوړل شي. او بیا به تش سر په بازار کې ګرځي لکه ډول. اسی هم ملګرو که مونږ وګورو، نو په ملګي ناپرسان کې په سر کې د مزغو هیڅ ضرورت نشته. ولی چې دلته چې څومره ډیر خالی یې هغومره به لوی ولی یې، چې څومره ډیر له پروړو ډک یې هغومره به لوی ملک یې، چې څومره لوی شریر یې هغومره به لوی وزیر یې، چې څومره ډیر د اولس په زیان یې هغومره به لوی خان یې. زما په خیال چې څومره لوی کډو یې هغومره دومره بلوی بابو یې ملګرو گاډ بلی خواته را سولاړ بیرته راځو خپلې روژې ته او د روژې سره سره اختر ته نوګرانو روژې ژړولو روژه مات زغلولو او پیشلمی زنګولو اورېدونکو وای روژه ده روژه ده روژه ده روژه راشي او بیرته په خیر ولاړ شي د روژې پسته چې د اختر جان را روان دی د دې سره به څه کوو په روژه کې د تنور والا کساب او پکوړو والا چمچګیری اوس بیا د کپړو والا دادګیری او د درجانو بتخوري اے الله وای کیا زندگی ہے چمچګیری چمچګیری ہے پکور کی د بیگم صاحب چمچګیری په دفتر کی د افسرانو چمچګیری او اوس بیا د درجانو او کپړو والا دادګیری می جاوا ته کته جاوا ته منجی کته داوا ملګرو د دینا وړاندې چې زړه مې داسې وچوي لکه انار او سرې وینې ترې وڅڅي زو توتکۍ چکري ده چې دا وخت په بازار کې ولاړه د هغو سرببرو او سرګردانه پلرونو سره مرکې کوي چې دا وخت د اختر په شاپنګ پسې سرګردانه او د روژه مات په پکوړو پسې پریشان دي د توتکۍ چکري بازاري راپور
نو گرانو شاپنگ زادہ میچنگ زادہ اوریدن کو زدا ٹیم په بازار کی ولاړایما د چا پړونه پلاس کی په میچنگ سوټ پسی ګرځي او د چا کمیس پلاس کی په چادر پسی ګرځي سوک سندلان اخلي او سوک بنگړو پریشان کړی دی دلته یو کس ولار دی جاړي د دنه بت پوسو کو رور خیر خوده کنا روزی خونی نیولې
روزی نیم نیولې درو دونی ولایم دو درزن بچونی ولایم
سنگینی ولی
داغوی فرمایشونی ولایم کنا
فرمایشونی ولی
داغوی جوړو گوټونی ولایم
وی وی نو تاتا چاویل چی پدی گرانه کی درو دونو کا
ز دنیا بدوا ولایم کنا
دنیا بدوا
او کنا دا دنن نلس کا لوڑان دی کیسا دا د غرنګ ټکنده گرما وا د گرمې اخري روزه وا د اختر شپه وا زماني آوي تا وا او زماني آیا وا چرګ پاګو کې نه ولې وا کړک کړک کې خاتو ما چرګ داګو سره را پور تکړه چرګ می خر سکړه او اگې می و جنګ ولې بس نیا دغه بدواره تا وکړه وای زب چنګوډه پروژه او پختر کی می دغه سرګردان غوخته ده الله نه څنګه چې زنن په خپل چرګ پسې سرګردان
بس شروع شو ودونه یو می وکړه زمانه دوه واره دنګوا بل می وکړه زمانه درې فوټه ټیټه ملنګوا دریم می وکړه یو لې و نه بنګو بنګوا دیوی پخا تلس نمبر ده ده بلی ده پینزه نمبر ده
هوا غدری ما؟
دا غیب ایو پخا تلس نمبر او بلا پخا پینزه نمبر ده او سکه
وی وی ده سنگه که دیشی؟
یو پخا پلار تا شوی ده بلا مور تا دا غیب مور پلارم زمونگ رنگ بی میچنگ سر مخام
نا نو او ست جاری ولی
ای خورکه چی تا زما پا زای وای نو بیا با دیز ما پا خبر سر خلاش شوی
وی وی دوم را دنگ سره او دا خزو نویریگی
دنگ تا ما گوره خورکه ایمان تا گوره چی تا زما پر زای سهار دا پیشملی ندمخ دا روش ما تا باد او تا تراون او رست اتلس اتلس پینزه پینزه او پینزه نمبر دری سیندلان خودله بیا با دی سر خلاش شوی وی چی زوالی دلت ناستی مجالم کنه
خان نو دوی چی تا وحی تا سنشه ویلی ورتا
های های ولی می پزړه مالګی را دړه دوی ما نه وای بس هسی ما چې ما په انتور ګډ شم کنه
ته په ما بین کې څنګه ورول ویګي
های چې دوی یو بل سره ټکوي کم بختان نو سلو صفائی خو به زه ور کوم اخر بس نو ولګیږي او سودا نه سندلان اغه پنځه نمبر خو برداشت کولې شم خدا اتلس نمبر چې را اړتاو شي لکه چپکلې د دیوال سره مصرش بس دا الله امر دې قبلو بینو
خیر خورکه تا خپل تعارف نه را سره وکې چې ته څوکې د کم باغ مولی که نه.
زه مولی نه یم، زما نوم توتکی دی، د ریډو کمر رپورټره یم.
واده دې کړی دی که نه؟
وی وی د سلارم واده پروګرام خو دې نه شو جوړ.
توبه وکاږه توبه، زما دین په دنیا خوري، اوس خو مې داسې حالت شوی دی چې زړه مې غواړي چې د دنیا ټولو ښځو ته خور ووایم. بلکې ما یو ان جی او هم جوړه کړې ده کنه.
ها، د څه مقصد دپاره؟
د دې میرمن زده نارینهو د ګپ شپ دپاره. ماشاءالله په درزنونو بیګم زده نارینهو داخله هم پکې اخیستې ده. د چلم، د لوډو، د کیرم بورډ دغه ټول انتظامات مې مورته کړي دي. قلار په قلاره ناشت دي، خپلې بیړۍ او چلم ددوي، نه د بیګماتو غم شته دی او نه د بچو ګرم.
دا خو تاسو ډیر د ثواب کار کړی دی. تاسو ته پکار دی چې دلته د ټی وی او د ریډیو بندوبست هم وکړې. وام پروګرامونه به یې کتلې، سات به یې تیر وې.
د ټولو دوې دوې درې درې ښځې دي، د هغوی په غیبتونو یې سات تیر وي، ټی وی او ریډیو څه کوي؟
ویم کارتون فلم به یې کتلې.
کارتونان خو موږ په خپله یو، د بل کارتون څه ضرورت؟
دا خو تاسو بالکل ټیک ویلو. خیر، تاسو دا راته ووایئ چې دا روژه خو ټوله دنیا نیسي، دا زموږ په نارینهو دومره زور ولې کوي؟
د نورو نارینه یو خو د اولي ښځې نه دونه ویریږي چې د دویم واده شوق صرف په خوب کې پوره کولی شي. چې ښځه یوه وي، ماشومان دوه درې، نو یو خو په هغوی روژه زور نه کوي. دویمه وجه دا ده چې مونږ خرو درې درې روشتونه، اندوانې او خټکی، ورسره یوه یو بالټي شملې او شربتونه، او بیا درې درې سلور سلور خمیرې روټې چې ټوله کال د ګیډه په دغو نعمتونو مخته کړي وي، او بیا یو دم ورته وایه چې هیڅ نشته دی، نو جنګ خو به کوي. هغوی خپلې ګیډې ټوله کال په دوه چمچې دال، دوه چمچې سبزي باندې عادت کړي چې ورته یې آج کھانا نہیں ہے. آگے ڈیم اور تراغ کی چدا ددوی چمچے دال اور سبزی احسان کو گر طرف ماں باندھ کوما.
نہ نہ مڑا، اغوم ڈے خ خ خوراکو نہ خوری، مگر بیا ہم جنگو نہ نہ کوی.
جنگی نہ نہ کی اگوی چ جنگو نہ نہ کی اگوی بیا روجی نہ نسی. تانے دی اور ادلی وے پٹھان جانی رمضان جانی.
نہ مڑا، تاسو خو چې روژه نه ونیسئ همد هغه جنګونه کوئ، همده که حال مو دی؟
اوهو، څومره سوالونه دې زده دي. یوه لاره نه در سره وړل کېږي. مونږ به جنګ وی نه کوو. چې پیدا شوم د مور و د نیا جنګو، بیا چې لږ غټ شوم د لالا او د بابا جنګو، چې اسکول ته لاړم د خانانو او غربا جنګو، چې ځوان شوم په غوښه او په خوروا جنګو، د وبا او د دعا جنګو، د خلکو او د وابډا جنګو، د حکومت او د میډیا جنګو، بیا د میډیا او د میډیا جنګو، انډر جنګو، په بارډر جنګو، مونږ به څنګه کړو د دې جنګونو نه توته کې؟
ګورګین را رسیږه، دا سړی خو لیونی شو.
های 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 ملګرو، که جنګونه خرڅېدلی نو مونږ به څومره سرمایداره وای. خرڅېږي خو خیر اوس هم، خو افسوس چې ګټې نور یوسي او تاوان یې زموږ کورونو ته را روان دی. نو ګرانو او سرګردانو اورېدونکو، مبارک مشه، روژې مو تر نیمې زیاتې ونیولې. دا جلا خبره ده چې ځینې مو ونیولې، ځینې مو بې هوشه کړې، ځینې په منډه رانه خلاص شوې، او د ځینو په غاړه کې اوس هم ور لوېدلی یو. الله دې رانه په خیر خلاصوي. خا 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 خا، نو تاسو پریشان سواست چې روژه بی هوشکیگی چنگه، مندی چنگه وهی، بیزارکیگی چنگه؟ رازای چی دغه کور تمو ور ولم چی چه حال ده پر روژه کی.
سر
خو تارا وشکاوی، تاسی ناری نخو لاشه است چی ویشتان مووزی دکتر تولاشی، پلاستیکی ویشتان ولگوی خپ
خپل ټینټ پټ کئ، زموږ د ښځو خو هغه نصیب هم نشته.
خانه خراب دا او سر دی لکه خټکی چې په جوړن کې وروسي. پر دې هم زوز 5000 روپۍ ورکړم هغه د گنجانو ډاکټر ته. زړه ښځه یم ځکه وزغمه ول بوړي ګوړي لاله ګام.
و مراته وایه زړه ښځه، زړه زړه نه لري، خپلې مور ته دې پام نشته؟ مور دیم زیره ده، چنگه یه لاسونه تر چنگل پرس را کردی، هاو سترگی یه تر غجو پوری توری کردی، غشونه یه نیم دکتر منگوت پر لگه ولیدی او نیم دکتر سنگوت. دام وای انجلی، نن می شامی کباب تزر سویدی را پوخی که شامی کباب پا داغ کندول خلا، و هم ده شام کباب خلا پریش ده پا داغ کندول خلا که خود ویستندی چبری کباب هم بد خوند که وی.
یادیز ما همو تا دویستندیز گیتره وید
و هم گیتره میکل ویل ویده.
نو چی سورت وید ده دیو سورت وید
شاز ما پا خیل پرنیت می پوست وید
دستا پا ایمان پویشم اینیت خو پیشده
او 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 او
او او او
او
نو گرانو کدردانو اوریدون کده دغه رنگ خزو او نارینو لکبره روجه پا جلا و لارشی زینی خرابشی، زینی ماتشی او زینی گودشی. هاو پام کوا دروجی سر، پام کوا ای نسواری، پام کوا ای چلم کخه، گرد کال دیست کوای لک سبرو که، پام کوا پام کوا.
داستا زرین خالونه سنگ راوڑم پستکی، داستا زرین خالونه سنگ راوڑم پستکی، ننجا بلان راخلی دسیگه سو ده بجلی، ننجا بلان راخلی دسیگه سو ده بجلی. پینزلس کال دا بیل میگر سرن پیجندی و ما خوشحال، یو سلاو دواری شوت بنی و شندلی دکال، دنگ والا چراغ لوز دستویم بدحال. سلام دی و زورت بند سوی می باوری، سلام دی و زورت بند سوی می باوری، داستا زرین خالونه سنگ راوڑم پستکی، ننجا بلان راخلی دسو یه سو ده بجلی.